द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د نندې توار ورځ 2019 کال د مارچ ته میاشتې دریمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکي
د هندوستان او پاکستان ترمنځ تیر اونۍ له نشته وروسته د دواړو هیوادونو چارواکي وایي کړکیچ اوس په کمې دوده دی. د پاکستان فوج وایي د تیارسۍ په حال کې دی او د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پر ځای کړل شوي دي.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا د خبرو اترو پنځمه مرحله د خالي د ورځې نه بیا شروع شوې. د امریکا د امن خبرو استازی زلمی خلیلزاد وای په مزه مزه خو په مستحکمه طریقه د افغانستان امن دپاره پرمختګ روان دی.
او په پاکستان او افغانستان کې د اوسني بارانونو، سیلابونو او واورو له امله چارواکي وایي لږ تر لږه دیرش کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درکه دي. هلته د بخکا خیلو په کمپ کې یو کډوال ډیوه ته ویلي
اسمان طرف نه باران وریږي، هغه خپل ریز د کوم مثال خبره را په ویلاړې بنېږي
سټ کې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تیری اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوال ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي، البته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته سوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندوستان سفیر وینکاتیش ورما د روسیې یوې خبرې ادارې ته ویلي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ په کمېدو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د لاهور له هوایي ډګر څخه د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل کړي دي. تر دې وړاندې له کراچۍ، پېښور او اسلام آباد هوایي ډګرونو څخه الوتنې شروع شوي وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ له هغه وروسته زیات سو کله چې د فروری په 14مه نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې نږدې څلوېښت هندي عسکر ووژل سو. د دغه پیښې پړه پاکستان میشته یوې وسلوالې ډلې جیش محمد پر خپله غاړه واخیسته. له هغه وروسته هندي الوتکو د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې هوایي برید وکړ او په جواب کې پاکستان د هندوستان یوه جنګي الوتکه راوغورځوله. امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ د ختمولو غږ کړی دی.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالي د ورځې نه بیا شروع شوې. د خبرو اترو دا پنځمه مرحله ده. د امریکا لخوا د امن خبرو استازی زلمی خلیلزاد ویلي په مزه مزه خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن دپاره پرمختګ روان دی. خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي که یو خوا په دوحه کې خبرې روانې دي نو بل خوا په کابل کې هم په یو قومي ټیم جوړولو کار روان دی چې دغه ډله به بیا د طالبانو سره خبرې مخ په وړاندې بوزي. په قطر کې د طالبانو ذرایعو بی بی سی ته ویلي د دواړو اړخونو ترمنځ د جوړجاړۍ یوه مسوده تیاره شوې او امکان دی په روانه مرحله کې به حتمی شي. ذرایع دا هم وایي د ملګري ملتونو نمائندگان او د ناروې حکومت په دغه خبرو کې دواړو اړخونو ته تکنیکي مرستې ورکوي.
په افغانستان او پاکستان کې تازه بارانونو، سیلابونو او واورو په لوړه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د مرستې اداره وایي هغه ایالت کې نږدې څلور کسان په بارانونو کې مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. هلته په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي له سیلابونو او کورونو نړېدو له امله لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. حکومت د ایالت په شمالي برخو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. اخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ویلي په اوسني بارانونو کې لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي دي. زیات مړي په جنوبي کندهار ولایت کې شوي چیرې چې راپورونه وایي شل کسان مړه او لس نور بې درکه دي. تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي راکوي.
ملګرو ملتونو د خالي اشنبې په ورځ ویلي دي چې د افغانستان په سویلي کندهار صوبه کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي دي او یو شمېر کورونه اوبه وړې دي یا یې وران کړي دي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي چې په تېر دیرشو ساعتو یا ګنټو کې شاوخوا اووه نوي ملي میټره باران ورېدلی دی. کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې باراني اوبه ولاړې دي. ملګری ملتونه وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لږ کسان بې درکه هم دي. د سیمینا د را رسیدلي رپورټونو تر مخه تر د 2000 پورې کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د کندهار مرستیال ګورنر عبدالحنان منیب ویلی دی چې په تیرو 2 کالو کې دا د ټولو بد سیلاب دی. دی وایي شاوخوا سیمو کې کوچیانو خیمې لګولي دي او سیلابي اوبو دوی د خپلو سارو سره لو کړي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د شروع شوي بارانونو وروسته تر دې دمه افغان پوځ د 1400 نه زیاتې کورنۍ د سیمې راویستې دي. د صوبې د هوایي ځواکونو مشر رازق شیرزای ایف پی خبرې ادارې ته ویلي دي چې د ژغورنې کار یې د سختو بارانونو له وجې ګران دی. چارواکي وایي د افغانستان په بره سیمو کې د واورو له وجې لاندینۍ سیمې د سیلابونو سره مخ وي او سږ کال ډېره واوره ورېدلې ده، ځکه دا یره ده چې د وچکالۍ او د ځنګلونو د نشتوالي له وجې لاندینۍ سیمې د ګرمۍ په موسم کې د سیلابونو سره مخ کېدلی شي. ملګری ملتونه وایي د فروری د میاشتې د 12 نیټې را په دې خوا شاوخوا 50 کسان تر اوسه پورې په سیلابونو کې وژل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د شام په باغو سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اخري مرکز په ضد د امریکا ملاتړ لرونکي نږدې 15,000 عسکرو خپل عملیات شروع کړي دي. د عملیات د امریکایي او ائتلافي جنګي الوتکو او توپخانې په مرسته ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ ناوخته پیل شوي. د شنبې په ورځ له درنو نښتو وروسته چارواکي ډاډه دي چې د جنګ به اوږد نه وي. د شامي ډیموکراتیک قواوو ویان مصطفی ابالي په خپل ټویټ کې ویلي دا جنګ به ډیر زر ختم سي. تر دې وړاندې مصطفی ابالي وایي صف امریکا ته ویلو چې د شمال ختیځ شام په دغه کوچني کلي کې د داعش له وسلوالو سره کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د د په وینا درنه وسله کارول کیږي او وسلوال اوس هم د اس ډی ایف د پرمختګ د شنډولو لپاره په مځکه کې ماینونه شخوي. مصطفی بالی وایي کوردی وایي پی جی ملیشه هم د داعش په ضد دغه جګړه کې برخه لري.
رپورټونه وایي په شام کې د ایران فوزي سلاکاران د خپلې نگرانۍ د لاندې د یو نوي ملیشه جوړولو تیاری کوي. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکو اداره وای د دې ملیشیا مقصد به په سیمه کې ایرانی ایجنډې ته وده ورکولي. دغه اداره په خپل تازه رپورټ کې وای ایران د شام د مختلفو علاقو نه لږ تر لږه 1200 ملیشیا برتی کړي. د ایران نه هم ذرای وای د ایران او شام چارواکو د ډېرې مودې نه د یو داسې فوج جوړولو سوچ کوو. رپورټ وایي هر هغه ائتلاف چې مقصد یې په سیمه کې د اسرائیل او د امریکا د مفاداتو پر ضد مزاحمت جوړولی شي هغې ته به هرکلی ویلی کیږي. بلخوا ملګری ملتونه وایي د شام د آبادۍ 3.2% برخه یعنی 1.1 میلیونه خلک د ژوند لپاره عالمی امداد ته حاجتمند دي. منزه شهید نپې رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نږدې 1.1 میلیونه خلک نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12 نیټې څخه تر 14 پورې یوه غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرښې لاندې ژوند کوي او د بې وزلۍ سره مخ دي. د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. بلې خوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دی وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ. امریکا جنوبی کوریا د شنبې په ورځ ناوخته اعلان کړی چې دواړو هیوادونو خپل کلنی پوځي تمرینات ختمولو باندې موافقه کړې. دا تمرینات د کوریایي ټاپولو نیوکلیایي وسلو څخه د صفا کولو لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو برخه وو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په خپل وټویټ کې ویلي چې د کوریایي جمهوریت د دفاع وزیر او هغه په دې سلاسي چې په لوړه کچه د پوځي تیارسي حال به دوامدار ساتي.
نن د اتوار په ورځ د استونیا خلک د ملک پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه اچوي. د استونیا وزیر اعظم جوری ریټس او د هغه پارټي هم الیکشن ته ولاړه ده، خو تمه کیږي د ای کی آر ای مخالفه پارټي لخوا د سختې مقابلې سره مخ کېدای شي. استونیا د پخوانی سوویت یونین برخه وه. په 2001 کې استونیا په نړۍ کې لاول ملک و چې د جدید جنگي حربې یعنی سایبر وار سره مخ شو. دغه حمله د روس لخوا شوې وه. د دې حملې نه پس استونیا د ټکنالوژۍ په میدان کې د نړۍ تر ټولو مخکې تللی ملک په توګه خپل پیژندګلو جوړ کړی.
د تجارتي مقصد لپاره جوړه سوې د امریکا لومړۍ خلایي بیړۍ نن د یکشنبې په ورځ نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې ده. دغه بیړۍ کې هیڅ عمله نشته، البته یو بوتکی چې د ازموینې په خاطر پکښې دی. دغه بیړۍ چې سپیس ایکس نومیږي پرون په فلوریډا کې د کینیډي خلایي مرکز څخه د یو راکټ له لارې خلا ته وتوغول شوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلو او قدرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تیرې اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د فوج بیاندې ادارې ویلي وسلوال ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. البته په تیرو 24 ساعتو کې څه مرګ ژوبل نه ده رامنځته شوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندوستان سفیر وینکاتش ورما د روسیې یوه خبري ادارې ته ویلي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ په کمېدو دی. نور تفصیل اسلام آباد څخه د جبه خبریال پیر ولایت شارک بی.
د نړیوال ورولې لخوا د پاکستان او هند ترمنځ د تناو د کمی لپاره روان هلو ځلو مثبت اغیزې په لیدو کې راځي. او د پاکستان د فوج عام اړیکو څنګه پخلی کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هند سره لګیدلې پوله باندې د ډزو کملوی پیښه نه ده رامنځته شوې. د پاکستان د فوج عام اړیکو څنګه لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه فوج د هیواد د دفاع لپاره بشپړه توګه چمتو دی. او دا چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هند لخوا پاکستان په د څه قسم لوی حملې یا درنې اسلحې د بمباری پیښه نه ده رامنځته شوې. تیر ورځ د کشمیر په لانجمنه پوله باندې د هندي فوج بمباری کې د پاکستان درې امنیتي سرتیري وجلی شوي وو، کوم چې نن د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارلې شوي دي. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په ترڅ کې د نړۍ د نورو هیوادونو په کردار کې هم توندي پلیدو کې راځي. او په دې ترڅ کې نن د قطر وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون په لیکه تماس نیولی دی. او د پاکستان د باندینو چارو وزارت تر مخه په دې موقع قطري وزیر اعظم دواړو هیوادونو باندې مذاکراتي عمل ته په کېناستو ټینګار کړی دی. د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا دعوه هم کړې چې د هند د پاکستان په ضد ګامونو د قبله اوس نړیوال ورولي پاکستان او هندوستان ترمنځ تناو ته پاملرنه ورکوي. او یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې شاه محمود قریشی صدا سے ویلی دی
اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، چین ہو، یورپی یونین ہو، جتنے خطے کے ممالک ہیں، ترکی ہو، سب کیا کہہ رہے ہیں، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیجیے اور گفت و شنید سے معاملات حل کیجیے.
دے وای زکه امریکا، چین، ترکی او اروپایی هیوادونه پاکستان او هند باندې د زغم نه کار اخیستو او د خبرو اترو لار خپلولو ټینګار کوي. که څه هم هند لا تر اوسه د پاکستان وزیر اعظم لخوا د خبرو اترو وړاندیز ته سرګاری غبرګون نه دی ښودلې، خو په روس کې د هند سفیر په تناو کې د کمی راتلو د پخلي تر څنګ په ډاګه کړی چې دواړخیزه شخړو د هواري لپاره د بل یو قوت یا درېمګړي په کردار دوی باور نه ساتي. او د هند لپاره د پاکستان یو پخوانی سفیر ډاکټر باسط هم موجوده حالاتو کې د خبرو اترو د بحالې سے امکان نه ویني.
ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ مین لینڈ انڈیا سے کوئی آوازیں اٹھیں گی اور بھارت جو ہے جموں اور کشمیر پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گا، ایسا ہونا نہیں ہے.
دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو اصل جړله کشمیر دی. او دی باندې هند دومره سخت بیانیې خپل کړې چې که د هند دننه یا بهر نه هم د مذاکراتو خبره کیږي نو هغه به سزا نه نیسي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د سلور ورځو بند وروسته د لاهور نړیوال هوایی ډګر پرانستلو او دغلته د جهازونو تګ راتګ د بحالې پریکړه کړې ده. د نړیوالې حکومت د کراچۍ، اسلام آباد او پېښور هوایي ډګرو باندې هم د فضايي اپریشنو په ځای کولو اعلان کړی و او اوس د هیواد په دغه لوی هوایي ډګرو باندې د جهازونو تګ راتګ پیل شوی دی. د پاکستان ناکامی فضائی ایئر لائن پی آئی اے ترمخ ہوائی ڈگرو د بند لقبل سلور سو نزیات جہازونو روانگی او پاکستان ترا تک زنڈول شوی او چھ لقبل د 25000 نزیات مسافر اغیزمن شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوری دیشه.
د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. اوس خبره کوو په پاکستان کې چې کم بارانونه او د واورو سلسله شروع شوې ده. د هغې په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو چارواکي وایي چې نه یوازې پختونخوا کې بلکې په فاټا ضلعو کې هم د بارانونو د لاسه او د په ځینو علاقو کې د واورو د لاسه حالات ډیر خراب شوي دي او سلور کسانو د وجنو رپورټونه هم دي. تفصیلي رپورټ په دغه خبريال ارشد مومن ناورو.
د خیبر پختونخوا کوهاټ، دیر او قبایلی ضلعو کې د بارانونو او واورو له وجې څلور تنه مړه او دریش ټپیان شوي دي. د قبایلی ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې ابډي میوان احسان دوړ وایي قبایلی ضلعو کې تر ټولو زیات زیان شمالي وزیرستان کې اوخته، چرته چې د کور ودانۍ راپرېوتو له امله د یو کورنۍ درې ماشومان مړه او اته تنه ټپیان شوي دي. احسان دول په وینا د خیبر ضلع بړه سیمه، کورمی او اورکزو ضلعو نه هم د کوټو را پریوتو خبرونه راغلي دي.
په شمالي وزیرستان کې په منظرخیل سیمه کې د تخیل تحصیل کې یو کور را پریوتې ده چې پکې درې ماشومان چې عمرونه یې 14 کاله، 9 کاله او 2 کاله دي، دا پکې مړ شوي دي او اته کسان چې دي د دې کورنۍ زخمیان دي چې میرانشاه هسپتال ته راوړي دي. ورسره ورسره دا دي چې په شوا کې یو کور را پروت دی چې یو ماشوم پکې مړ دی او دوه درې پکې زخمیان دي. چې کوم کورنۍ دي دته ټینټونه، چټایان او نور چې کوم د ریلیف سامان دی دایا رسولې دی او چې کوم زمونږ کنټرول روم دی 24 ویش گھنٹے دی پاره پریډ الرٹ باندې دی. د ڈی جی صاحب اسپیشل ہدایات دی چې هیڅوک په چټی نه کوي او په ټوله قبایلی سیمه باندې کلک نظر ساتل شوی دی.
د خیبر پختونخوا صوبای اپتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکي وای په کوهات کې د ودانو را پریوتو لامل شپکتنه او د بردیر او ټانګ ضلعو کې یو یو تن ټپی شوی دی.
مونږ سره اته تنان زخمیان شوی دی د گذشته ورځې د بارانونو په نتیجه کې. درې کورونه تر اوسه پورې ډیمیج شوی دی او هغه ته جزوی نقصان رسیدلی دی او چې کوم زخمیانو هغه ته فرست ایډ ورکړل شو او نه بعد هغه ډیسچارج کړل.
پی ډی ایم چارواکو په وینا شمالي علاقو کې زی پر زی د واورو لامل لارې بندې شوې دي او متعلقه چارواکو ته امر جاری کړی چې دغه بندې لارې پرانستل شي. پی ډی ایم چارواکي وایي په شپږشتمه پروری ټولو ضلعو مشرانو ته احکامات جاری کړو چې د بارانونو واورو له وجې کېدونکي زیان مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva او سم د خبرونه په دې برخه کې زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په شمالي برخو کې یا بیا په پښتني برخو کې هم د زیاتو بارانونو او واورو له امله ډیر زیات زیانونه او وشته دي، لارې هم بندې دي او په ځینو برخو کې حکومت د بیړني حالت اعلان هم کړی دی. حکومت دا هم وایي چې په واورو کې بند کسانو د ژغورنې لپاره اقدامات کړي دي. هم په عین وخت کې پاکستاني مطبوعات وایي چې په دغه سیمو کې د واورو له امله لږ تر لږه درې کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
کڅه هم نن په بلوچستان کې د واوري او د بارانونو لړۍ درېدلې ده. خود صوبې په لورو پروتو سیمو کې د واوري او د بارانونو له سببه ځخه خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د صوبې هغه غرنۍ سیمې چیرې چې واوره زیاته سوې ده، سیمه ییز خلک وایي چې تر شارو پورې د دوی د تګ لارې نه دي خلاصې سوي. د کنچوګي اوسېدونکي مولادات وایي چې تر اوسه پورې د حکومت له لوري د لارو د خلاصېدو لپاره څوک هلته نه دي ورغلي.
په کمزوري کې ډېر واره سوي ده، لارې ډېر بندې دي، الله ډېر هنګامې دي، الله ډېر خراب دي، کورونا بند دي، خلک بندي په کورو کې څنګه نه جوړ دي. تقریبا څلور پټه واره سوي ده. د حکومت له خوا هیڅ اړول نه
د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې د بیړنیز مرکز ډایرکټر فیصل نسیموی چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د دوی د مرستو کار روان دی، چې د صوبې لوی لارې چې د کوټي کراچي د کوټي ژوب او د کوټي د لورلای لارې دوی اوس خلاصه کړي ده.
د بارون دراسه هغه کې چې د زمش خوزدار چمن کوټه کل عبد الله دا ډېر د بری تر متاثر شوی دي. ورتربت نو هغه کې چې اوس چې د خبره ته په شروع شروع کې چې د زمش ریسکیو کاری ریسکیو ریلیف اوس مشه دي او خپل خپل ریسکیو پر ریلیف باندې لګیو. سو 1200 خاندان لپاره شې د زمش کل عبد الله سامان ورواسوي اور 400 خاندان د پاره کوټي ډیسټریکټ د پاره باغ کې 200 کان کې دي، 200 فیملیز اور 200 فیملیز چې په کوشلا کې دي. اوس چې د تربت هم روان دي، زیارت هم میجسته ودی 1500 خاندان له
د کمچوګي خلک دا وی چې الته لاري بند دي او توبه ککړی ولا دا وی چې لاري بند دي. د دې د پاره تاسو کړی
زبش خدا دی کنټرول روم 24 غټه د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره پراتې کې دي. برای خو ته خبره اول خو زبش مین فوکس شو مین آی ویزو نه چې مې نه ایز مش خلاص کوو مې نه ایز سره مش راځتا اوسه اوس مې ډیسټریکټ اډمنستریشن شې دی په دانوري علاقو باندې دوی شې دی فوکس کړی دی دانوري علاقې خلاصې ان شاء الله تر ماښام پورې شې دی دا بګر د کلیر شي ان شاء الله.
د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداروي چې په بلوچستان په تیرې اونۍ کې د واوري او د بارانونو له سبب ځخه لس کسانو خپل ژوند له لاس ورکړی دی، چې په دوی کې زیاتره شوځي او ماشومان شامل دي او دغه ډول اته کسان ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان نن د هلیکاپټر لالاري د زپل سو سیمو کتنه هم وکړه او اړه لرونکو ادارو ته امر وکړي چې د متاثر سو سیمو مرستې دي ګړندې کړي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
اوس په په خبرو وکړو د هغه خلکو چې په د پاکستان په پخوانی قبایلی علاقو کې د جنگونو او د فوزي عملیاتو د لاسه بې کوره شوې دي. دغه کډوال چې اوس هم په کیمپونو کې اوسیږي، دوی وایي چې د موسم بدلېدو او د بارانونو او د واورو د تازه لړۍ په وجه باندې خیمو ته د اوبه راننوځي او د دوی ژوند ورسره ډېر زیات ګران شوی دی. تړي و خبريال عدنان بيټني د دغه کډوالو حال را کوي.
د خیبر پښتونخوا هنګو په محمد خواجه او بنو باکاخیلو کډوالو کمپ کې میشته بې کوره سوي خلک وایي په دې کډوالۍ کې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او د بارانونو له لاسه سخت پریشان سوي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. اف ډي ام تر بغه په هنګو محمد خواجه کمپ کې د اورګزو نږدې 113 کورنۍ له تیرو لسو کالو راسې میشته دي او د بنو باکاخیلو کمپ کې د شمالي وزیرستان 15 کلن ضرب عذب عملیات له امله بې کوره سوي نږدې 115 اویا کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوال وایي د تازه باران سخت پریشان کړي، خیمې ضعیفې او پریدي او د باران اوبه د دوی په خیمو په ځای ډنډ شوې دي، چې له وجې د یخنۍ څخه بچ کېدو سامان خرابېدو تر څنګ د خوراک څښاک سامان هم زیانمن شوی. دوی ته نړیوالې ورورولۍ څخه میاشتني خوراکي توکي ترلاسه کېږي، خو په دې کډوالو کیمپونو کې میشته یو شمېر کډوالو ډیوه ته وویل د باران په وجه د دوی هر څه په بشپړ ډول زیانمن شوي. که څه هم د کډوالو کیمپونو ته میډیا ته د تلو اجازه نه ورکړل کېږي، خو د باران په اوبو کې ډوبې خیمو عکسونه او ویډیوز په سوشل میډیا هم ښکاره شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کمی پارلمان غړي محسن داوړ د کډوالو په دې زړه راکشن کې حالت د تشویش څرګندونه کړې او د حکومتي او پوځي چارواکو ناکامي بللې. محسن داوړ تر دې مهال په دې اړوند صوبایي یا مرکزي حکومت یا پوځ څرګرګون نه دی ویلی. د هنګو محمد خواجه کمپ کې میشته کډوالو ډیوه ته وویل د باران په وجه خیمه لمدې شوې او دوی ته د ناستې ځای هم نه پیدا کیږي. دوی ډیوه ته خپل تکلیفات چې داسې څرګند کړ.
دا حالات د موږ ته خپل ورسو، دا د موږ د مشمون وکسا او د موږ د هار وکسا د موږ د کورونا وکسا او څه کوم څه مزدوري وکوا هغه مزدوري څه کوم څه کوي هغه موږ د څه کوبي و دا د کورټونو ځوانې دا خراب کو.
موږ د ډېر سخت تکلیف د مشمون او خځو ورډي وړو
آسمان طرف نه باران وریږي هغه خپل ریز کوم مثال خبره په ویلاړې باندې ری ناستل مسته خود مو داسې حالت د مسلمان تسترګ وغړوا مو بس دا درخواست داد مو اپیل دي چې چا کوم مسلمان واس رسیږي مېره باندې پتاور مصر اندال و.
په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت د خلکو سره مرستې وکړي. ویلي په هره ضلع کې اف ډي ام نمایندګانو ته خیمې هم ورکړي چې خلکو ته د باران څخه بچ کېدو لپاره په فوري امداد ورسوي. په دې اړوند اورګزو د اف ډي ام معاون شاهد خان ډیوا ته وویل کډوالو ته خیمې رسولې خو زیاته کړه د کډوالو مشکلات دومره زیات دي چې د دوی د بس خبره نه ده.
کمیټي والا راغل غو ته منګه ټینټ وغیرہ او تارپولین شیټ سی شو کړی یاره زی هغه خو مختلف فکر زاغی راځي کوارټر ساوث وست منګه ال تاسو فرنٹ کړه وته نه هم یاشته مخکي هغه انفارمیشن مطابق دا جی 118 فیملیز وو کنه چې جدل تاسو سره تقسیم اول شروع کړي دي او تعداد بیا او چې کله سره نور کوي نو بیا تعداد کم دي دلته کړه فوري ریسپانس هم دا غږی کنه چې ټینټ او تارپولین شیټ سو ورک
دغه بې کورسوي کډوال دا شکایتونه په داسې حال کوي چې د دوی په سر ریاستي واکمنو له نړۍ څخه په ارباو ډالره مرستې ترلاسه کړې دي. خو د کمی پارلمان غړی محسن داوړ وایي د تندروی په نامه شکمنه جګړه کې ځپل شوي خلک د میرنۍ مور په څیر ساتل کیږي. هغه وویل دوی ته پټه ده چې کډوالو د مرستې چرته کارول شوي دي او د دې به پوښتنه کوي چې ولې دغه کډوال په داسې بد حال کې ساتل کیږي.
نو دا ډېر زیات سوالونه راپورته کوي. د ریاست کوم سوچ دی د پښتنو لپاره د کمایلو لپاره زمونږ د ریاست سوله مداري دغه د پوځ حساب شي کولی او په دې کې مطلب اف ډي ام سره برنامه لګیا د زوره کارونه ټول کولی او د دې په لاس باندې کیږي. د دې دي چې په نوم باندې پیر غټه مدد راغلی دی نور په څه پیسو چې خپل در واخیستل په څه پیسو باندې د دې چې کوم والته کوم پوریان چې فکر یې راغی د لپاره یو اعلان سو بل اعلان نو دا جنگ کو شو شو د دې لپاره چې څوک ته ګټه وږي کاروبار دې د دې یو کاروبار جوړ شوی دی.
باید اوویل چې تندروی په نامه په دې روانه جګړه کې تر ټولو زیات زیان د قبایلي ضلعو خلکو ته اوښتی او د جانی او مالی نقصان تر څنګ له تیرو 1500 کالو راسې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. عدنان بیټنی، ډیوه رادیو او ټي وی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي ریډيو دی.
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې افضل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د هندستان او پاکستان ترمنځ تیرونی له نشته وروسته د دواړو هیوادونو چارواکي وایي کړکیچ اوس په کمیدو دی. د پاکستان فوج وایي د تیارسۍ په حال کې دی او د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پر ځای کړل سوي دي.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په خپله خبرې اترې پرون د خالي د ورځې نه بیا شروع شوې. د امریکا د امن خبرو استاد زلمی خلیلزاد وایي په مزه مزه خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی.
او په پاکستان او افغانستان کې د اوسنی بارانونو، سیلابونو او واورو له امله چارواکي وایي لږ تر لږه 10 کسان رسیوي او یو شمیر نور بې درک دي. هلته د بکاخیلو په کام کې یو کډوال ډیوته وایي
اسمان له طرفه نه باران وریږي، هغه خپل رزق کوم مثال خبره را په ویلاړې بنلې ناشته له مسته خدمت داسې حالت ده مو ژوند سترګې وغړوه.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د هندستان او پاکستان ترمنځ د تیرې اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلول ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. البته د تیرو 24 ساعتو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته سوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندوستان سفیر وینکاتش ورما د روسیې یوه خبري ادارې ته ویلي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ په کمیدو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د لاهور له هوایي ډګر څخه د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل کړي دي. تر دې وړاندې له کراچۍ، پېښور او اسلام آباد هوایي ډګرونو څخه الوتنې شروع شوې وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ له هغه وروسته زیات شو کله چې د فروری په 14 نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې نږدې 40 هندي عسکر ووژل شو. د دغه پیښې په اړه پاکستان میشته یو وسلوالې ډلې جیش محمد پر خپل غاړه واخیسته. له هغه وروسته هندي الوتکو د خیبر پښتونخوا په بلاکوټ کې هوایي برید وکړ او په جواب کې پاکستان د هندوستان یو جنگي الوتکه راوغورځوله. امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ د ختمولو ژغ کړی دی.
د امریکا د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالي دورې نه بیا شروع شوي. د خبرو اترو دا 5مه مرحله ده. د امریکا لخوا د امن خبرو استاد زلمی خلیلزاد وای په رورو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی. خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي که یو خوا په دوحه کې خبري روانې دي نو بل خوا په کابل کې هم په یو قومي ټیم جوړولو کار روان دی چې دغه ډله به بیا د طالبانو سره خبرې مخ په وړاندې بوزي. په قطر کې د طالبانو ذرایعو بي بي سي ته ویلي د دواړو اړخونو ترمنځ د جوړجاړۍ یوه مسوده تیاره شوې او امکان دی په روانه مرحله کې به حتمي شي.
په افغانستان او پاکستان کې تازه بارانونو، سیلابونو او واورو په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د مرستې اداره وایي هغه ایالت کې نږدې 4 کسان په بارانونو کې مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. هلته په بلوچستان ایالت کې چارواکي ویل سیلابونو او کورونو نړېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. حکومت د ایالت په شمالي برخو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. اخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ویلي په اوسني بارانونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. زیات مړي په جنوبي کندهار ولایت کې سوي چې راپورونه وایي 40 کسان مړه او 10 نور بې درک دي. د کندهار په لاندې پرتو سیمو کې لا تر اوسه باراني اوبه ولاړې دي خو افغان ځواکونو په زیات شمېر خلک ژغورلي هم دي. په غزنی ولایت کې چارواکي وایي 3 کسان د وارو له امله مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د فروری له میاشتې څخه تر اوسه شاوخوا 50 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
ریپورټونه وایي په شام کې د ایران فوزي سلاکاران د خپلې نگرانۍ د لاندې د یو نوي ملیشیا جوړولو تیاری کوي. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکو اداره وایي د دې ملیشیا مقصد به په سیمه کې ایرانی ایجنډې ته وده ورکولي. دغه اداره په خپل تازه ریپورټ کې وایي ایران د شام د مختلفو علاقو نه لږ تر لږه 1200 ملیشیا برتی کړي. د ایران نه هم ذرایع وایي د ایران او شام چارواکو د ډیری مدینه د یو داسې فوج جوړولو سوچ کوو.
د شام په باغو سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اخیری مرکز په ضد امریکا ملاتړ لرونکي نږدې 15,000 عسکرو خپل عملیات شروع کړي دي. دا عملیات د امریکایي او ایتلافي جنگي الوتکو او توپخانې په مرسته ترسره کیږي چې د جمعې پر ورځ ناوخته پیل شوي. د شنبې پر ورځ له درنو نشته وروسته چارواکي ډاډه دي چې دا جنگ به اوږد نه وي. د شامي ډیموکراتیک قواوو ویاند مصطفی بالی په خپل ټویټ کې ویلي دا جنگ به ډیر زر ختم شي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوادا ګلو خطر منوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم د خبرونه په دې برخه کې زو د افغانستان د سولې د خبرو ولوري ته چې د دوه ورځو وقفې وروسته هم نن بیا په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکا د سولې د استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د پلاو ترمنځ پیل سوي دي. نور حال زموږ همکار رحمان بنیر راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی او ځینې ناتایید شوی سرچینې وایي چې کېدای شي د سولې د تړون یو مسوده د دغه خبرو په پای کې لاسلیک شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازو تر دوه ورځنۍ ځنډ وروسته پرون بیا ناسته شوې ده او نن هم په دې غونډه کې د مطبوعاتي خبرونو تر مخه خبرې اترې روانې دي. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینې سرچینو ویلي دي چې ټینګار بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي د قطر د روانو خبرو اترو ته دورځنی ځنډ مخکې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې یې مثبت لور ته روانې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو پاکستان، ایران، چین، ترکیې او روس سفرونه هم کړي دي چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو تر دې دمه د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د خبرو اترو هیڅ قسمه غږ نه دی شوی او د افغان حکومت تر اوسه دغه غوښتنه په ځای ده چې تر څو د افغان حکومت یا دولت سره طالبان خبرې ونه کړي دا خبرې نشي کامیابې دي. خو خلیلزاد تمه کوي د دې خبرو په پای کې یو لاسلیک کېدای شي. طالبانو هم لا تر اوسه افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر بیان سهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي دي له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده. طالبانو ویلي له امریکا د خبرو لومړیتوب یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي، تر هغې وروسته بل افغان حکومت سره خپل منځي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکایي استازو سره د روانو خبرو په نتیجه کې به کوم تړون وشي که څنګه، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي خبرې پر لپسې روانې دي خو لا بشپړې نه دي. وایي خبرې به یې تر هغې وخته روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسېدلې. د طالبانو امریکایي پلاوی ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه هم خبرې شوي دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خبره به د نورو هیوادونو په ضد تر هغې لپاره کارولو ته نه پرېږدي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د امن په حواله سره چې کمې هڅې روانې دي د خبرو تر پنځمه مرحله روانه ده. په دې حقله تاسو تفصیلي رپورټ هم واورېدو. همدغه موضوع مخ په وړاندې بوزو. پاکستان کې د افغانستان دغه امن عمل ته په کم نظر کتلې کیږي او په دې حقله څېړنکاران څه وایي؟ احسان محمد خان په رپورټ تیار کړی.
په قطر کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه سرچینې وایي په خبرو کې پرمختګ شوی چې په نتیجه کې د سولې تړون یو مسوده لاسلیک کېدو تمه هم پیدا شوی. په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وایي تر دې دمه چې د سولې په لړ کې دغه د یو مسودې د لیک ناتایید راپورونه څرګند شوي، خو دی وایي دغه سره سره افغان دولت له لوري د خپلو سیاسي ډلو او نورو طبقو د استازو نمونه هم غوښتل شوي چې دوی به د افغان ملي ټیم په حیث د سولې په خبرو کې برخه اخلي. طاهر خان وایي د دې څرګندېږي چې دواړه غاړې کومې مسودې په هکله موافقه شوي، خو دی وایي په دغه هر څه کې د افغانستان خوښه ډیره مهمه ګڼي.
دا یو ښه او هم دا پرمختګ دی، خو اوس زما خیر ټول هغه بنا چې دا د دې پرمختګ یا د یو ممکنه د هوکړې یا د یو معاهدې موافقې تړون هغه دا ده چې افغانستان څه وایي، ځکه د افغانستان د رضا نه د افغانستان په هغې باندې د اتفاق نه ګمان زه نه کوم که هغه نه وي نو بیا به شیان پرمخ لاړ شي. نو اوبه کتی شي چې څه کېږي، ځکه نن هم موږ داسې د قطر نه اورېدلي خبرې نن هم دوام لري که نن څه پریکړې ته فیصلې ته ورسیدل خو دغه په یو خبر مختګ وی کو نه رسیدل کی دي شي خبره په جاری وی ته ټول خبر خبردار چې خبر هغه پر سره وره ده هغه د کاغه ماته نه ده هغه او درې درې نه ده
د امریکایي پلاوی او افغان طالبانو ترمنځ چې په قطر کې د خبرو اترو دغه پنځم پړاو دی چې د فروری په 15مه نیټه روان شوه خو د دوه ورځو د دمې یا زند ورستو د خالی ورځې بیا یو واري خبري روانې شوې دي په دغه خبرو اترو کې چې د افغان طالبانو لخوا اوربند د امریکایي ځواکونو په 15 کلونو کې د افغانستان څخه بیرته تلل د طالبانو له لوري د القاعده او داعش ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې مرسته تر سره کول او د افغان دولت سره د طالبانو نیغ په نیغه خبري روانول هغه مهم ټکی دی چې تر اوسه د دواړو غاړو د توجه مرکز ګرځیدلې د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د غه پرمختګ څخه ځنې تمه هم را پیدا شوی خود د پوینا تر ټولو مهمه خبره به داوی چې افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ روانه کړي شي
نمونه وخت چې خبرو اترو کې مسوق څوک شاملېږي نو آیا د دې مطلب څه چې طالبان دې سره راځول دایږي خو هم اشاره کوي چې ای افغان حکومت سره او د حکومت سره چې افغانستان یې کوم نظام جوړ کړی شوی دی چې کوم کات انتخابات کیږي ای چې حکومت کیږي او یا حکومت مخالف دی واجی دی موجوده نظام سړي جزا روان دي نو هغه خلکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه بس شکل علي آیا هغه قوت پر مخکټ کیږي نو دا اوس ګورو چې اخواته خبر څنګه روانه ده آیا اخوا خبرې کیږي نو زه غواړم چې دا به یو خو پیشرفت وي
سیډونکو وايي د افغان دولت له خوا د سولې خبرو د پاره د بین الافغاني سیډونکو وایي د افغان دولت لخوا د سولې خبرو اترو د پاره د بین الافغاني ټیم جوړونې او نمونه غوښتل خپل افغان ملي دریز نور هم مضبوطوي او دغه بین الافغاني ډله کې چې د سیاسي ډلو په شمول د هر افغان طبقه استازي به ګډون کوي د دې سره به د افغانستان د ننه په جمهوریت نظام کې نور هم پوخواله ولیدې شي چې دغه د افغانستان د ولس په ګټه ګڼل کیږي احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري په شام کې د بشري مرستو درسونې لپاره ملګرو ملتونو په برسلز کې د مارچ د میاشتې په 12 څخه بیا تر 14 پورې یو نړیوال کانفرنس رابلل دي ملګرو ملتونو وایي چې په شام کې 1.1 میلیونه خلک چې دي هغه و بشري مرستو ته اړتیا لري نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې منزه شهید راکوي
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نږدې 1.1 میلیونه خلک نړیوالو بشری مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12 نیټې څخه تر 14 پورې یو غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشری کړکیچ د مخنیوي او بشری مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او د بې وزلۍ سره مخ دي د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی بلې خوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخ دی وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له څو نیو راهسې د دې هیواد ختیځ کې باغوز سیمه کلابنده کړې ده هلته د ماشومانو او ښځو په ګډون د عامو خلکو د لیږدولو لپاره د لارې پرانستل ځنډیدلی دي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د تلوالي ویان مصطفی بالی ویلی د دوی ځواکونه له غرمې وروسته باغوستن نه وتی او د ملکیانو وروستۍ ډلې لسیمه ایستلې خاغلی بالی که څه هم د دې جګړې اټکل نه دی کړی، خو د چلوالی ځواکونو تیره پنجشنبه ویلي وو په یوه اونۍ کې به بریالی کیږي. باغوس وروستۍ سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د دې کلي سقوط ځانګړی ارزښت لري، خو کارپوهان وایي که داعش په دې سیمه کې ماته وخوري، بیا هم که دوی خپل ایدیالوژي وساتي، د پخوا په څیر یو ګواښ کیدای شي. په غیر نظامیانو کې بهرني کسان، ماشومان او ښځې هم شامل دي. د داعش ملاتړو د ټلګرام له لارې د دې وسلوالې ډلې په ملاتړ کمپاین پیل کړی. 15 کاله وړاندې داعش د سوریې پر 88,000 کیلومتر مربع ځمکې واک ترلاسه کړی و. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي له دې ډلې سره وروستۍ جګړه په شاوخوا 0.5 کیلومتر مربع ځمکه دوام لري. په وروستۍ اونۍ کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 60,000 ملکي کسان په هسکه کې یوې پوځي اډې ته لیږدولي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدے شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د خیبر ضلع د تیرا تاجران او دکانداران د حکومت نه د معاوضې غوښتنه کوي. دوی وایي چې فوزي اپریشنونو بیا د جنګونو د لاسه چې د دوی کم کاروبارونه تباه شوي دي، وسپورې نه خو د هغې تخمینه یا اندازه لګولی شوې ده او نه دوی ته معاوضې ورکړی شوي دي. تفصیلي رپورټ ابراهیم شینواری راکوي.
د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ضلع تیرا علاقې قریبا 1200 دوکاندارانو او تاجرانو غوښتنې کړې چې د کال 2011 نه تر کال 2014 د دوی په علاقه د طالبانو او نورو غیر قانوني وسلواله تنظیمونو د قبضې او وروستو د پوځي عملیاتو په مهال دوی ته ور اوړېدلو درنو مالي تاوانونه دي دوی له برابره معاوضه ورکړی شي. د تیرا لړباغ، برباغ، زخخیلو میله، ورسک، شلوبر، کمرخیل، شنګیړی، نوی لړباغ، ادمخیل او بوټان شریف مدرسې په ځایي مارکیټونو یا بازارونو دکاندارانو او تاجران ادعا کوي چې د دوی په علاقه د طالبانو قبضې په مهال دوی د خپلو کورونو سره سم خپل کاروباري مرکزونه هم د تجارتي ټوکو نه ډک پرېښودل، کوم چې وروستو یا خو لوټ کړی شول یا اوس وزول شول، او چې کوم پاتې شو نو په هغې پراته تجارتي توکي چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل وو د استعمال جوګه پاتې نه شول. او دغسې په کال 2014 کې چې هغوی تیرا ته واپس ورغلل، نو دغه واړه کاروباري مرکزونه په مکمله توګه تباه پراته وو. په تیرا کې د دغه تجارتي مرکز د تاجرانو جوړ شوی نوې اتحادیه تیرا تاجر یونین مشر حاجی محمد شریف د خپل دغه مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیو ته ویل.
کم د مونږ بازار وو تیرا نو پاره کې د مونږ ډیر مالی او هغه تاوان شوی دی. هغه بازارونه د کومنا د مونږ نه همدا څه پټ پټ کا پوتي او کې د مونږ ډیر تاوان شوی دی. نو هغه ته وسا په مونږ لا هیڅ قسم لا معرضان نه نو شو او نه څه غوغلی وی نه نه چا پختنا کړی نه نه چا وځه خو تلل غي. نو مونږ به دا مطالبه کوو له حکومت پاکستان نه او ځیا لانا ګورنر نه او ځیا دم نه بل خصوص به سمهرانا لکه څنګه دا غونډه د کوم د سره شریر نو دا څه حد غوړو چې مونږ د تیرو مایدون سره وشي.
د حاجی محمد شریف په وینا تیرا کې خپل کورون ته د واپسې نه پس هغوی یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو بحالولو په هڅه کې دي، خو د بې کورۍ او بدامنۍ په مهال دوی ته رسېدلو درنو مالي تاوانونو له وجې هغوی تر اوسه په خپلو پښو د ودرېدلو قابل نه دي جوړ شوي. او همدغه وجه ده چې د پېښور او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو هغه تاجران چانه چې دوی په قرضونو تجارتي توکي اخیستي وو هغوی تر اوسه د قرضې خلاصولو تقاضې کوي، او دا چې حتی تر تیرا ورپسې هم ورغلل. پتیرا کې د ټولو لوی تجارتي مرکز یا بازار د لار باغ مرکز ګڼل شي، چرته چې قریبا 350 د مختلفو قسمه تجارتي توکو چې پکې کپڑا، سپیر پارټس، دوایانې، خوراکي مواد او نور د امروزه استعمال شیان شامل دي خرڅول شي. تیر کال تیرا باغ مرکز ته د باڑی نه د مستک دلیارې نوی سرک پرانیستې لوجه دغلته اوس تک راتګ کې تر ډیره حد اسانی راغلی، او دغلته تجارتي توکي هم په اسانۍ سره وړی شي، خو د دوکاندارانو او تاجرانو د مالی زیانونو کوم سروې نه کېدو لوجه اوس هم د غذایی تاجران د مالی مشکلاتو سره مخ دي. په تیرا کې د ځایي تاجرانو په شمول د بنو عموما د علاقې ځینې کسان او سیکان هم کاروبار کوي، او په نوي جوړ کړی شوي تاجر یونین کې سیکانو له هم استازیتوب ورکړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کتر من اوریدونکو، تیر اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ملاقات کړی په ویتنام کې، او دوی هڅه کوله چې همدغه سیمه له نیوکلیي وسلو څخه پاک کړي، خو دغه خبرې اترې پر کم ځای ودرېدې. او څه تمې وې په دې هکله به زموږ همکار محمد اکرام نور حال راکړي. اکرام صاحب، ستړي مسې، په خیر راغلې.
ډېره مننه کاکل صاحب.
مننه. د صدر ډونالډ ټرمپ او د کیم جونګ اون ترمنځ چې کوم ملاقات شوی دی، او څه تمې، یعنی څه هیلې وې له دغه ملاقات څخه، او امریکا یا د امریکا ولسمشر څه ترلاسه کړل؟
کاکر صاحب، د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د دغه ملاقات نه ډېر هیلې لرلې. په وایټ هاوس کې چې دلته کله ډانلډ ټرمپ ته د کیم جونګ اون خط راوړل شوی و، نو هغه هم ډانلډ ټرمپ امریکایي میډیا ته ولست خودلې و چې ګینه د بډېر ستر لاسه کی. ډانلډ ټرمپ دا وړاندیز و چې شمالي کوریا د خپلې وسلې په مکمل توګه باندې هغه ختم کی، لری دی کی، او د دې په بدل کې به د شمال کوریا نه چې کم بندیزونه دي هغه به لری کړی شي. خو ډانلډ ټرمپ دغه هر څه امریکایي چارواکي وایي چې کېدې شي هغه شان اندازې چې کوم لګوله هغه شان نو. نوموړي تخپل مرستیالانو ویلو چې داسې به ډېره ګرانه وي. د دغه ګرینډ بارګین نوم ورته ورکړل کېدو چې کینې دغه ترلاسه کول به ډېر ګران وي. شمالي کوریا به دې ته راضي نه شي چې ګینې هغې به دغه شان یو تړون ترلاسه کړي. مایک پمپیو چې د دې وړاندې د امریکې د سی آی ای ډایرکټر هم پاتې شوی و، هغه ته د شمالي کوریا د ټولو وسلو د پروګرامونو هم ډېره پته وه، او هغه په دې یېرېدو هم چې هسې نه چې ډانلډ ټرمپ د کیم جانګ اون سره یو ځای کینی او نسبتاً د کم عمر دغه لیډر هسې نه چې ډانلډ ټرمپ په دې دوکه کې چې هغه ته د یو څو نیوکلیر ځایونو په باره کې و چې ګینې هغه به د دې د نیوکلیر وسلو د ختمولو وړاندیز ورته وکړي. په دې کې یو د ټولو نه چې کوم مهم نیوکلیر سایټ دی هغه د یانګ بیان په نوم سره مشهور دی. امریکا د ډېر وخت راهسې د هغې څارنه کوي او د هغې همدغه وړاندیزو زیات امکانو امریکې ته ویلي مو چې ګینې دی به دغه ځای نه شروع کړي، دا به ختم کړي. خو دوی دې ته تیار نه و چې ګینې صرف په دغه ځای کې به ګینې په دغه ځای باندې به دوی صرف اکتفا وکړي، یعنی دغه ځای باندې به شروع وکړي. امریکا وایي چې ټولې نیوکلیر وسلې دې ختم کړي او هغوی غواړي چې سټپ بای سټپ یعنی پلاره پلاره باندې یا په پړاوونو کې خپلې نیوکلیر وسلې ختم کړي. د دې د وجې امریکا اغي ویل چې امریکا دی ټولې چې کوم اقتصادي بندیزونه دي د کال 2014 سره حاصل چې غټ اقتصادي بندیزونه لګیدلې دي هغه دی لري کې او امریکا دې ته تیار نه و. نو د دې د وجې دغه خبرې اترې ډانلډ ټرمپ بیا د ملاقات په نیمه کې را روان شوی دی راوتلې دی، خو بیا هم دواړو چې کوم امریکایي چارواکي دي او شمالي کوریا چارواکي دي دی تمل لري چې دا خبرې اترې به بیا هم روانې وي. خو په اوسني حالاتو کې دا ښکاري چې ډانلډ ټرمپ کومه تمل لرله او یا خپل اولس ته او قام ته ویل چې ګینې دا به یو ډېر غټ بارګین او غټ تړون ترلاسه کړي، هغه نه دی شوی.
هغه نه دی شوی. او محمد اکرم صاحب خپله چې صدر ډانلډ ټرمپ بیرته خپل هیواد ته را رسېدل دي، دلته په هیواد کې دننه هم له ډیرو ننګونو سره مخ دی، دغه ننګونه څه دي؟ ننګونه یا چیلنجونه چې دي دغه څه دي؟
ډانلډ ټرمپ دلته په کور دننه هم د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. یو خو د روسي لاسوهنه د امریکې په تیرو صدارتي انتخاباتو کې د هغې چې کمې پلټنې دي هغه هم بالکل نږدې شوې دي چې د هغې یو نتیجه به رابرټ مولر ورکړي. د دې ترڅنګ یو دوه ورځې وړاندې د ټرمپ پخوانی یو وکیل مایکل کوهن هغه په د امریکای کانګرس کې چې کما گواهی ورکړې ده ټیسټمونی هغه هم د ډانلډ ټرمپ ډېر خلاف تللی ده، او هغه هر څه ویل دي چې کوم هغه مخکینه ویلي چې د ډانلډ ټرمپ ډېر کلک وفادار ګڼل کېدو هغه د هغه خلاف خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ بیا د هغه خلاف خبرې کړې دي. نو یو خو دغه د مولر خبره ډېر رانږدې شوې ده، او د دې ترڅنګ بیا د انتخاباتو لپاره هم د ډیموکراتیک ګوند کمپینونه شروع شوي دي. نو نوموړی په دواړه فرنټس باندې خبرې کوي، یو د ډیموکراتیک ګوند لخوا چې کوم چیلنجونه ورته را روان دي د کال 2020 د انتخاباتو لپاره په هغه باندې، او د مایکل کوهن چې وروستۍ کومه گواهی ورکړې ده ټیسټمونی ورکړې ده، او د دې ترڅنګ د رابرټ مولر چې کوم انویسټیګیشن دی یا پلټنې دي هغه هم ډېرې نږدې کېدونکي دي. او نوموړي په وروستیو کې پرون هم یو ډېره اوږده وینا کړې ده، او په هغې کې پل ویلي دي چې د خلاف اوس هغه څه روباسلی کېږي کانګرس روباسي چې هغه ډېر مخکینی دي او پخوانی دي، او په د پسې اوس د شخصي چې کوم د پیسو خبرې دي د ټیکسونو دي هغه په د پسې روباسلی کېږي. نو یقینا د سو قسمه چیلنجونو سره نوموړی په کور دننه مخ دی.
ډېره مننه محمد اکرم صاحب، کور ودان.
ډېره مننه تاسو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.